السلام علیکم له غرمینه مخکې لس بجې دي. قدرمنو دوستانو، زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو یوې بلې او ساعت خبرونې اورېدو ته ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې په تخنیکی برخه کې را سره امان امیرزی همکاري لري، اوري چې د امریکا ولسمشر وای په افغانستان کې د جګړه د پای ته رسیدو په درشل کې ده. په کابل کې د ګڼ شمېر اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو په کانفرنس کې چې پرون ترسره شوی دی، ویل شوی دی چې په اسلام کې انتحاري آزان وژن کې حمله هیڅ جواز نه لري. له هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو چې قسیم سولمل برابر کړی دي.
جمهور رئیس حامد کرزی نن چین ته خپل څلور ورځنی سفر پیل کړ. د افغانستان ملي ائتلاف وایي د انتخاباتي اتحاد لوی برخې د ډاکټر عبدالله عبدالله پر کاندیداتوري سلاسوي، او د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د پاکستان په بلوچستان کې د زلزلې د مړو شمیر 120 کسانو ته ورسید. د هم بشپړ خبرونه. ولسمشر حامد کرزی د چین د جمهور رئیس په بلنه په څلور ورځني سفر نن بیجنګ ته روان شو. د افغانستان د جمهور ریاست له ماڼۍ څخه خبر سوی خبر پانه وایي چې له ولسمشر کرزی سره په دې سفر کې د ملي امنیت سلاکار رنگین دت فرس پنتا، د قانون او پټرولیم وزیر وحید الله شهرانی، د بهرنی چار وزارت سیاسي مرستیال ارشاد احمدی او یو شمیر نور دولتي مسولین ملګری دي. د خبر پانې لمخې شغله کرزی به له چینایي چارواکو سره پر سیاسي، امنیتي، اقتصادي او فرهنګي مسایلو خبرې وکړي. د جمهور رئیس کرزی ویاند ایمل فیضی پرون خبر اعلان تویل چې ولسمشر کرزی به له چینایي چارواکو سره په افغانستان کې د سولې په پروسه کې د پاکستان پر وړاندې هم خبرې وکړي.
د دې سفر په جریان کې د پاکستان همکاري د افغانستان سره په مختلفو مواردو کې په خاص توګه د توریزم سره د مبارزې په اړه او د سولې د پروسې په اړه به ضرور د پاکستان د نقش په اړه او د پاکستان د همکاري په اړه به چینایي مخامات سره خبرې کیږي.
د غرست مکیږي جمهور رئیس کرزی په چین کې د اروپا او آسیا په اقتصادي کانفرنس کې هم برخه واخلي. د ملي ائتلاف ویاند وایي د انتخاباتي اتحاد لوی برخې دا منلی ده چې ډاکټر عبدالله عبدالله د ولسمشر انتخاباتو ته د خپل کاندید په توګه معرفي کړي. سید اقاف فاضل سنچارکی ازادي راډیو ته په دې اړه وویل د انتخاباتي اتحاد لوی برخې د ډاکټر عبدالله د کاندید ملاتړ کړی، خو یو برخه لا پاتې ده چې له هغوی سره خبرې اترې روانې دي. خبر ورکړل سوی دی چې د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي جنبش ګوند تر اوسه د ډاکټر عبدالله له نوماندۍ سره مخالفت کړی دی. سنچر کې دا ومنله چې عبدالهادي ارغندیوال د اقتصاد وزیر او د اسلامي حزب مشر، او محمد محقق د افغانستان د خلکو د وحدت ګوند مشر، د ډاکټر عبدالله د مرستیالانو په توګه مطرح سوی دي. خو نوموړي څرګنده کړې چې د مرستیالۍ لپاره پر نورو کسانو هم فکر کېږي، څو انتخاباتي اتحاد یو ګډ دریځ خپل کړي. په کونړ کې ولایتي شورا ته تر اوسه 15 تنو ځانونه کاندید کړي دي چې دوه تنه پکښې ښځې دي. د انتخاباتو چارواکو هیله څرګنده کړې چې نورې مېرمنې به هم ځانونه کاندید کړي. د افغانستان په ختیځ کې کونړ هغه ولایت دی چې پکښې په زرګونو ښځو هم د رای ورکولو کارتونه اخیستي دي. نږدې دوه اونۍ لا د کاندیدانو د نوملیکنې لپاره وخت شته. ټاکل شوی دی چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي لمریز کال دورې په میاشت کې ترسره شي. د کندز د چاردرې ولسوالۍ ته د طالبانو نومولسی ولسوال تیره شپه د افغان ګډو امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې ووژل سو. د کندوز د امنیت قمندان جنرال محمد خلیل اندرابي ازادي راډیو ته ویل چې یاد عملیات د چاردرې ولسوالۍ نوابات په سیمه کې سوي چې د نوموړي طالب ولسوال سره د دوه تنه ساتونکي هم وژل سوي دي. د یادولو ده چې څه موده مخکې هم د قاري لطیف په نامه د طالب وسلوالو نومولسوی د چاردرې ولسوال د افغان امنیتي ګډو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې وژل سوی. تر دې دمه وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د هم د سیمې نړۍ خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې پرونی سختې زلزلې څه د پاسه 120 کسان وژلي او شاوخوا 300 نورې ژوبل کړي دي. د ریختر په اندازه 1.2 درجې د زلزلې د بلوچستان خوزدار او اواران سیمې سختې ځپلې، او د راپورونو له مخې ګڼ شمېر کورونې نړولې دي. د بلوچستان پرونی زلزلې د پاکستان ستر سوداګریز ښار کراچي هم لرزولی، او د هند په پایتخت نوې ډیلي کې تکانونه محسوس سوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویل د ایران د نوي حکومت هڅې چې نسبتا معتدلې دي باید د ایران د اټومي پروګرام په برخه کې یو تړون ته لاره هوار کړي. اوباما د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته پرون په خپل وینا کې څرګنده کړه چې متحده ایالاتونه غواړي چې د ایران اټومي پروګرام په سوله ییز ډول حل شي، خو امریکا په ایران پرې نږدې چې اټومي وسلې جوړې کړي. باراک اوباما همدارس د ملګرو ملتونو لامنیت شورا وغوښتل چې یو غشتلې پریکړلیک صادر کړی څو دا ډاډ ترلاسه سي چې د سوریې حکومت خپلې د ژمنې ترسره کړي چې کیمیا وسلې له منځه وړي. براک اوباما د سوریې د ولسمشر پر ملاتړیو ایران او روسیې غږ وکړ چې نور د بشر الاسد له ملاتړه لاس واخلي.
هغه
وخت را رسیدلې چې روسیا او ایران دا ومني چې د اسد پر واکمنۍ ټینګار کول به مستقیمه نغه نتیجه ولري چې دوی ترې ویره لري، یعنی د افراطیانو د عملیاتو لپاره به د شخړو ډګر پراخ سي. د ملګر ملتونو سرمنشي بانکیمون د ملګر ملتونو اتشپیتمه عمومي غونډه پرون په نیویارک کې پرانستله او له ټولو هیوادونو وغوښتل چې سوریې ته وسلې وانستوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د ملګر ملتونو عمومي اسمبلی ته په خپل وینا کې ویل تهران چمتو دی چې د دوړخیزه اعتماد د جوړولو لپاره ګټورې خبرې وکړي. ښاغلی روحانی د اټومي وسلو جوړول رد کړل او وی ویل د ایران په دفاعي او امنیتي پالیسۍ کې اټومي وسلې ځای نه لري.
برنامه هستی ایران و همه کشورهای دیگر
د ایران اټومي پروګرام او د دې لپاره د ټولو هیوادونو هڅې باید سولېز اهداف ته ځانګړې وي. اټومي او د ډلېز وژنې نورې وسلې د ایران په دفاعي اصول کې ځای نه لري او زموږ له مذهبي باورونو او اخلاقي اصول سره په تضاد کې دي.
در تعارض است.
د ایران جمهور رئیس پر امریکا ژغ وکړ چې دغه په وینا د جګړه غوښتونکو ډلو فشارونه له پامه وغورځوي، خو اسرائیل چې د امریکا نږدې او کلک متحد دی د ایران د جمهور رئیس دا څرګندونې رد کړې دي. د اسرائیلو صدر اعظم ویل ایران غواړي په دې خبرو سره د اټومي وسلو د جوړولو لپاره نور وخت ترلاسه کړي. د امریکا او د روسیې د بهرنی چارو وزیرانو پرون د سوریې د کیمیاوي وسلو د منځوړلو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د پریکړې لیک د مسودې په اړه خبرې وکړې. جان کری او سرګی لاوروف د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د غونډو په څنګ کې له یو بل سره د تړلو دروازو تر شا خبرې وکړې. جان کری ویل چې له خپل روسي سیال سره یې ګټورې خبرې درلودې، خو چارواکي وایي د سوریې په اړه د ملګرو ملتونو د پریکړې لیک د متن په باب د واشنگتن او مسکو ترمنځ لا هم اختلافات په ځای پاتې دي. ډیپلوماټان وایي روسیه لا هم په دغه مسودې کې د اوومې مادې له شاملولو سره مخالفت کوي. په پریکړې لیک کې د ملګرو ملتونو د منشور د دغه مادې ذکر پر سوریې احتمالي پوځي برید ته لاره هواروي. او وروستۍ خبر هم ده چې د کینیا ولسمشر ویل امنیتي ځواکونو هغو برید کوونکو ته ماتې ورکړې چې په مرکز نایروبي کې په لسګونو ملکیان برمته کړې وه. اوهورو کینیا ته په خپله وینا کې چې د ټلویزیون له لارې پرون خپره سوه ویل پر ویست ګیټ شاپنګ سنټر د وسلوالو په برید کې 1 ملکیان او 6 پوځیان وژل سول. په دې برید کې چې د شنبې په ورځ پیل سو 15 برید کوونکي هم وژل سول او 11 مشکوک کسان نیول سوي دي. د کینیا ولسمشر څرګند کړی چې د دې ودانۍ 3 پوړه نړېدلې دي، نو شای نور مړي هم ترنبارو لاندې پاتې وي. د خبرونو پای.
لا قسم سول عمل څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. ولسمشر اوباما وای په افغانستان کې جګړه د پایتر سیدو په حال کې ده. په همدې اړه پروانه خبرونه کې مفصل ریپورت اوري. د اسلامي نړۍ ګڼ شمېر دینی عالمانو پرون په کابل کې غونډه درلوده او په افغانستان او سیمه کې د اسلام په نامه باندې روانه جګړه ناروا وبلله. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د خوست شیخ زید پوهنتون چارواکي له یو لړ ستونزو سره ټکوي.
هیڅ شرط دغه ودانۍ چې موږ یې لرو دا بس نه دي. موږ لږ تر لږه د 5 پوهنځي لپاره نور نوي تعمیرونه ته اړتیا لرو.
د تاجکستان پر روانو انتخاباتو کې د اسلامي نهضت لخوا د ولسمشرۍ لپاره د وی خزي د کاندیداتورې په اړه هم ریپورت اوري. او د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوډي اچار تفریحي پروګرام. دا ازادي رادیو ده. د متحده ایالاتو ولسمشر د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په افغانستان او پاکستان کې له مشکوکو تروریستانو سره د جګړې په اړه څرګندونې وکړې. د ګوانتنامو زندان د تړلو ژمنه یې وکړه او څرګنده کړه چې امریکا په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په درشل کې ده. د احمد شیبر پر رپورټ کې په دې اړه تفصیل اورئ.
Next year an international coalition will end its war in Afghanistan.
نوې کال به نړیوال ائتلاف خپل جګړه په افغانستان کې پای ته ورسوي. د غزواکونه د خپل ماموریت ته ترسره کولو په حال کې دي او هغه د القاعده ځپل دي چې د سپتمبر په 9 پر موږ پریت کړی و. باراک اوباما د دې ترڅنګ دا هم وویل چې د القاعده ځپل شوې ډله لا هم سوله او ثبات تهدیدوي. د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن په 2011 میلادي کال کې د پاکستان په بټا باد شهر کې امریکایي ځانګړي ځواکونه وباشه او د القاعده شبکې یو شمیر نور جګپوړي مشران بیا په قبایلي سیمو کې د بې پیلوټ الوتکو په پریدونو کې وژل شوي دي. اوباما د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې یو بدلون ته اشاره وکړه.
We have limited the use of drones so they target only those who pose a continuing imminent threat to the United States.
موږ د بی پیلوټ الوتکو بریدونه محدود کړی دي او یوازې هغه کسان په نقشه کوو چې امریکا ته په دوامدار ډول تهدید کوي او د هغوی نیول ممکنه نه وي او هغه ځای ولو چې د برید په وخت تایید شي چې ملکیان نشته. د امریکا ولسمشر د ګوانتنامو زندان ته هم اشاره وکړه. د دې زندان په اړه ده د انتخاباتي مبارزې پر مهال لاشمنه کړې وه چې بندوي به یې. د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته باراک اوباما وویل چې نیول شوي مشکوک کسان به نورو هیوادو ته تسلیم
کړي.
موږ به نیول شوي کسان نورو هیوادو ته وسپارو. هڅه به وکړو چې ترورستان په محکمو کې محاکمه شي او په جدي ډول د ګوانتنامو د زندان د تړلو لپاره کار کوو. ټاکل شوی ده چې نړیوال محارب ځواکونه د راتلونکي میلادي کال تر پایه له افغانستانه ووځي. خو تر اوسه واشنگتن پریکړه نه ده کړې چې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره به څومره امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي.
د افغانستان، پاکستان او د سیمې د حالاتو د غړس د ګوانتنامو زندان د تړلو په باب مو د ولسمشر اوباما څرګندونې واورېدلې. ولسمشر اوباما دا څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په خپلې وینا کې وکړې. د امریکا ولسمشر د ایران د اټومي لانجې په اړه هم د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته خبرې وکړې. ویل چې هیله ده چې د ایران د نوي ولسمشر حسن روحاني له راتګ سره تهران له نړیوالې ټولنې سره دغه لانجه هواره کړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په کابل کې د شاوخوا شلو اسلامي هیوادونو راټول شوی دني علما وویل چې د افغانستان اوسنۍ جګړه شخصي اهداف لري نه عقیدوي. دني عالمانو د څرګندونې تیر ورځ په هغه ورځنی نړیوال کانفرنس کې وکړه چې د افغانستان د علماو د شورا او اسلامي هیوادونو د همکارۍ او د سازمان لخوا جوړ شوی. په دې کانفرنس کې د نورو اسلامي هیوادونو د دني علماو سربیره د پاکستان او ایران عالمانو هم ګډون کړو. اسد الله لودین په ریپورت لري.
د سولې علي شورا چارواکي وایي چې د کانفرنس ګډونوالو په افغانستان کې د جګړې د ختمې دوه غوښتنه وکړه او دغه جګړه د شخصي اهدافو جګړه وبلله. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد وایي چې د نیو علماو د افغانانو پر رهبرۍ د سولې په ټینګښت ټینګار وکړ. ښاغلی شاهد د سې شنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د دې نړیوال کانفرنس ګډونوالو د افغانستان د روانې جګړې په اړه هم فتواوې ورکړې.
په دې اعلامیه کې په اخر کې دا رااله چې دا جنگونه په عقیدوي حساب نه بلکې دا عصبي او نور شخصي اغراضو په خاطر باندې جنگونه دي. یعنی اعلامیه کې دا سراله او دا شری بنه نه لري، باید مشکلات د خبرو اترو د لارې حل پاسل کی.
د افغانستان د سولې په اړه د نړۍ د شاو خواشلو اسلامي هیوادونو د دنیا علماو کانفرنس د سه شنبې په ورځ په کابل کې جوړ شو. دغه کانفرنس د افغانستان د عالمانو د شورا او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان لخوا پلان شوی وو چې د پاکستان او ایران د نیو علماو هم پکې برخه اخیسته و. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دې کانفرنس د پریکړو په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې خپل جګړه د اشغال پر ضد جهاد بللی. د سولې علي شورا چارواکي وایي چې د جنگ د پایته رسولو لپاره د دنیا علماو رول مهم دی او باید چې هغوی وسلوال مخالفان نور هم د سولې خبرو اترو ته وهڅوي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد وایي چې د کانفرنس یو پریکړه هم دا و چې په راتلونکو کې باید ورته غونډې نور هم جوړ شي.
کوم دې باندې ټینګار وکړي چې د نړۍ اسلامي مملکو علما، دینی مراکز، لوی مفتیان او شیوخ دې د مسایلو ته ادامه ورکړي او دغه تفاهمات یا د غونډې او کانفرنسونه وخت وخت دایر کې چې په افغانستان کې او په اسلامي نړۍ کې چې دا کمی ستونزې دي او اختلافات دي، جنگونه دي، تشدد او خشونت دي، د دې د مخنیوي لپاره خپل اسلامي او انساني مسولیت تر سره کړي.
که څه هم د سولې علي شورا چارواکي او عام افغانان هلمندي چې د داسې غونډې په جوړېدو سره به د حکومت وسوال مخالفین سولې ته وهڅول شي، خو ځینې کارپوهان وایي د افغانستان جګړه د سیمې د هیوادونو په اشاره روانه ده. دوی وایي ترڅو چې د افغانستان د جګړې په اړه د سیمې د هیوادونو او په ځانګړې توګه د پاکستان د استخباراتو اراده بدله نشي، دا جګړه پایتن نه رسیږي. اسد الله لودین، ازادي رادیو، کابل.
د کابل چاپ او رسپانو نن پر بیلابیلو مهم موضوعاتو مطالب او رپورټونه خپاره کړي دي. مهمه برخه رحمت الله افغان اورو.
نننیو ګڼ شمېر ورځپاڼو په کابل کې د اسلامي نړۍ د علماو نړیوال کانفرنس په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا ورځپاڼې د دې کانفرنس د پرېکړې لیک یو برخه راخیستې ده چې پکې راغلي دینی عالمانو په یوه خلو د افغانستان په جګړه کې له ښکېلو غاړو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي او د خبرو له لارې ستونزې حل کړي. په پریکړه لیک وړاندې راغلي افغانستان یو خپلواک او اسلامي هیواد دی او د دارالاسلام یوه نه بېلېدونکې برخه ده. نو د دارالحرب اطلاق ورته نشي کېدای او اوسېدونکي مباح الدم نه دي. ورځپاڼې د علماو د کانفرنس د پریکړه لیک وروستۍ برخه راخیستې ده او لیکلي دي له اسلامي احکامو څخه باید د تاوتریخوالي او انتحاري حملو د توجیه کولو لپاره ناوړه ګټه وانه خیستل سي. دا ویسا ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي د کابل د علماو نړیوال کانفرنس په خپل پریکړه لیک کې د افغان دولت پر خلاف جګړه ناروا وبلله. لیکوال اندېښنه ښکاره کوي د دغه کانفرنس پریکړې به د اسلامي امت د علماو لخوا یو ډول عملي نه شي. ماندګار ورځپاڼې لیکلي په کابل کې د نړۍ د دیني علماو کانفرنس پریکړې به کومه مثبته نتیجه ورنه کړي. یاد ورځپاڼې له کارپوهانو څخه په نقل لیکلي د دا ډول کانفرنسونو جوړول د افغانستان له سولې سره هیڅ ډول مرسته نه شي کولای. د انیس ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي کچیرې د اسلامي نړۍ دیني عالمان په ځانګړې توګه د ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران علما جګړه حرام وبولي، دا لیکوال پوینه کېدای شي په افغانستان کې د جګړې له ضعیفوالي سره مرسته وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې په کابل کې د اسلامي نړۍ دیني عالمانو د مسلمانانو د ژغورنې لپاره څه وکړل. د هیواد په سرمقاله کې راغلي که څه هم دیني عالمانو له ترهګرۍ او له دې پدیدې څخه د مسلمه امت د خلاصون لپاره کومه پریکړه صادره نه کړه. د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي دا حالت باید پای ومومي او نور دیني عالمان پټه خلو پاتې نه شي. دا د هغوی رسالت دی چې ټول هغه دسیسې بربنډې او پر ضد یې اسلامي فتوا صادره کړي چې مسلمانان یې له لوی ناورین سره مخ کړي دي.
د کابل چاپ د مطبوعاتو په اړمو د مطبوعاتو د مهمو مقالو ځینې برخې مور له رحمت الله افغان واورېدلې. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د دې هیواد د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت لخوا د معلوماتي ټکنالوژۍ یو نړیوال کانفرنس او نندارتون پرانستل شوی. دغه دوه ورځنی کانفرنس پرون سه شنبه په کابل کې جوړ شو چې افغان چارواکو د سیمې د ځینو هیوادونو استازیو او د یو شمېر کورنیو او بهرنیو شرکتونو استازو پکې ګډون کړی دی. د مخابراتو وزارت وایي چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د نورو پرمختګونو ترڅنګ هڅه کوي چې د حکومت اداري کارونه هم کمپیوټر کړي. په دې اړه ناجیه ساپې رپورټ لري.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت چارواکي په دې نړیوال کانفرنس کې د تیرو لسو کلونو پر لسره وړاندو سربیره د ځینو پروګرامونو په عملي کېدو هم خبرې وکړې. د حکومتي ادارو د سیستم کمپیوټري کول، فضا ته د سټلایټ لیګل، ټول هیواد ته د انټرنیټ د خدماتو پراخول، د کمپیوټري تذکیرو ویشل، د تلویزیونونو د سیستم ډیجیټل کول هغه مهم کارونه دي چې د مخابراتو وزارت وایي چې باید پراتلونکي کې ترسره شي. د سې شنبه په ورځ د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر امیر زی سنگین د معلوماتي ټکنالوژي په دغه نړیوال کانفرنس کې وویل هڅه کوي چې د اداري فساد د لمنځه وړلو په خاطر د حکومت ټول اداري سیستم په الکترونیکی ډول برابر کړي.
د آینده لپاره یو مهم کار چې موږ په نظر کې لرو د الکترونیکی حکومتداري رامنځته کول. موږ غواړو چې معلوماتي ټکنالوژي په حکومتداري کې، په تعلیم کې، په لوړ زده کړو کې او په روغتیايي خدماتو کې د حکومت په ټولو فعالیتونو کې مهم رول ولوبوي. د دې ګټې څه شی دي؟ مستقیم تماس د خلکو او د دولتي کارمندانو ترمنځ قطع کیږي او زموږ په نظر د هغه اداري فساد چې نن زموږ ټولنه دغه نه شکایت لري دغه په کمواله کې هم مهم رول لوبولی شي.
نوموړي وویل یو داسې پروژه په مخ کې لري چې خلک به د 2019 کال په انتخاباتو کې د موبایل او انټرنیټ له لارې خپل کاندیدا رای ورکړي. د معلوماتي ټکنالوژي د غنندرتون او نړیوال کانفرنس په دوه ورځې دوام وکړي چې د حکومتي چارواکو ترڅنګ د سیمې د هیوادونو ځینې استازي هم ګډون پکې کړي. د دې کانفرنس هدف د معلوماتي ټکنالوژي معرفي کول او د مخابراتي سیستم پراختیا په ګوته شوی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي په تیرو لسو کلونو کې تقریبا 40 میلیونه کسان په افغانستان کې موبایل ته لاسرسی لري. په دغه نړیوال کانفرنس کې د ولسمشر کرزي دویم مرستیال محمد کریم خلیلی په تیرو لسو کلونو کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له پرمختګونو ستاینه وکړه. خغلی خلیلی وویل انټرنیټي خدمات او سټلایټ د افغان دولت د کارونو په لومړیتوبونو کې راځي، خو هغه وویل چې له معلوماتي ټکنالوژۍ نه د استفادې لپاره ډیر سواد ته اړتیا ده.
مردم کشور ما باید زموږ هیوادوال باید له معلوماتي ټکنالوژۍ څخه د کارولو په خاطر په کافي اندازه سواد ولري، ځکه له دغو ټکنالوژۍ څخه ګټه اخیستنه زموږ د ټولنې پر کلتور او ارزښتونو ډېر اغېز لري. نو په همدې خاطر اړوندې ادارې باید هڅه وکړي تر څو ځوانان په دې برخه کې وروزي.
نوموړي وویل چې په تیره یوه لسیزه کې افغانستان د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې د سیمې په کچه د پام وړ پرمختګ کړی. د دغه نړیوال کانفرنس په څنډه کې د معلوماتي ټکنالوژۍ دوه ورځنی نندارتون هم پرانیستل شو چې له سلو څخه د ډیرو مخابراتي او انټرنیټي خدماتو شرکتونو چې تر ډیری افغانان دي خپلې غرفې پکې پرانیستې وې. د مخابراتو وزارت له معلوماتو سره سم په تیرو یولسو کلونو کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې له $2 میلیارډ څخه ډیره پنګونه شوې او په دې برخه کې 200 زرو کسانو ته د کار زمينه برابر شوې ده.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو د سیمه په حالاتو کې مو په خبرونو کې ووریدل چې پاکستان په بلوچستان ایالت کې 13 ورځ یو سخت زلزله شوې ده او د ریپورتونو پر اساس تر اوسه پکې سلګونه کسان مړ شوي دي. دغه راز ډېر سیمو ته هم زیان اړولې ده. همداشي به له کوټې څخه د صدر اړیو همکار بارکوال میاخیل را سره د ټلیفون په لیکه کې ده. میاخیل صاحب، کلمړی اوریدونکو سره دا معلومات شریک کړئ چې زلزله کمی سیمه زیاتې ځپلې او د تلفات وروستۍ شمېره څه ده؟
مراد صاحب ډېر مننه. اوریدونکو به په سارنۍ رپورټونو کې مو اوریدلي چې زلزلې د بلوچستان جنوبي او جنوب لویدیځ سیمې چې په هغه کې اواران سیمه تر ټولو زلزلې زیاته ځپلې ده، او همدارنګه کې چې دبت، پنجګور، چاغې، خوزار او ګوادر سیمې دي چې د زلزلې تر ټولو زیاتې ځپلې دي. د بلوچستان د اعلی وزیر ویل جان محمد بلیدی له اوس قریبا نیم ساعت مخکې آزادي چې زلزلې څخه د تلفات شمیر تر ماښام شوی دی. د ویل چې تر اوسه پورې چې کوم ارقام یا کوم شمیر دوی ته را رسېدلی، د هغه له مخې د مړیو شمیر 208 تنو ته رسېدلی او شاوخوا 400 تنه ټپیان دي، چې دغه شمیر البته د ټولو سیمو د خپدې کې تر ټولو زیات مړي چې کوم دي لاوران سیمه څخه ترلاسه شوي دي. جان محمد بلیدو وویل چې دوی له کوټې څخه او همدارنګه له کراچۍ سیمو څخه مرستندوی ډلې چې په هغوی کې شان هم شامل دي او دارو درمل او خوراکي توکي هم دغو زلزله ځپلو سیمو ته ورلېږلي دي. خو کله چې له سیمو څخه خبرې وکړې له پاواران سیمه کې او همدارنګه کیچ او تربت سیمو کې له خلکو سره خبرې وکړې، هغوی وایي چې تر اوسه پورې دوی ته هیڅ ډول مرستې نه دي ورسېدلې او پلسګونو زلزلې له امله نړېدلې دي، چې په هغوی کې وایي اوس هم لا ډېر خلک تر خاورو خدلو لاندې دي او د دې امکان شته چې د مړو شمېر نور هم زیات شي.
میاخیل صاحب، لکه څرنګه چې تاسو هم معلومه ده چې تیر ظلم په تیرو وختونو کې هم بلوچستان تقریبا په پاکستان کې زلزلو زیات ځپلی دی او زیات ځاني او مالي تاوانونه یې اړولي دي. دغلته مقاماتو که څه هم چې د زلزلې د مخنیوي لپاره خو تر اوسه پورې په نړیواله سطحه داسې کوم سیستمونه نه دي رامخته شوي چې په فوري توګه مخنیوی وشي یا د هغې له تلفاتو څخه ساتنه وشي. خو آیا دغلته حکومتي مقاماتو یا د پاکستان حکومت څه مخکې له مخکې تدابیرو لپاره ګامونه اخیستي کنه؟
مرتب بلوچستان یو له هغو ایالتونو څخه دی چې تل پکې زورور زلزلې راغلي دي. په د پاکستان تر جوړېدو مخکې په 1915 میلادي کال کې په کوټه کې یو ډېر زورور زلزله راغلې وه چې له امله په زرګونو خلک وژل شوي وو. خو تر هغه وروسته هم دلته چې کومې حکومتي ادارې دي که هغه له قدرتي آفتونو څخه د ژغورنې یوه اداره چې پی ډي ایم ای ورته وایي او که نورې ادارې دي، داسې وخت په وخت دوی په هغه سیمو کې چې د زلزلې زیات احتمالات پکې موجود وي دوی هم خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي او همدارنګه داسې قوانین هم جوړ شوي دي چې په دغو سیمو کې خلک باید لوړی ودانی جوړ نه کړی او خلک به هم لاغه قانون سرغړونه کوي او خصوصا دا دل چې زلزلې کوم توانونه اړولې دي په لرې پروتو سیمو کې لکه اواران دغه سیمې زیات غربت ځپلې دي او په هغوی کې کورونه اکثره خام کورونه دي ځکه هم زلزلې دا دل زیات توان اړولی دی. هلته
ډېر زیاته مننه دوستانو. په کوټه کې د ازادي راډیو همکار میاخیل صاحب چې د زورسې زلزلې د تلفاتو او د غلطې د اوختو زیانونو په اړه در سره معلومات شریک کول. د پاکستان د کوټې د بلوچستان ایالت د زورسې زلزلې په اړه د ازادي راډیو د نورو خبرونو کې ورسته حال درکو.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د خوست شیخ زید پوهنتون چارواکي وی په تیرو لسو کلونو کې یاد پوهنتون د کمیت او کیفیت په لحاظ پوره پرمختګ کړی خو د ودانیو د کمښت، برېښنا او د بودیجې د انتقال په برخو کې له سختو ستونزو سره مخامخ دی. په اړه نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
سره له دې چې په وروستۍ یوه لسیزه کې د خوست شیخ زید پوهنتون د فعالیت له پیله بیا تر دې مهاله په ټولو برخو کې پرمختیا کړې او څو کاله وړاندې ورته د خوست ښار په لویدیځه برخه کې د عربي اماراتو په مالي مرسته د ودانیو پراخ کمپلکس جوړ شوی، خو بیا هم د ودانیو کمښت، د منظم برېښنا نشتون او یاد پوهنتون ته د عادي او پرمختیایي بودیجې په لیږد کې ځنډ هغه نیمګړتیاوې دي چې موړی پوهنتون یې له کلکو ستونزو سره مخامخ کړی دی. د شیخ زید پوهنتون رئیس پوهندوی محمد رسول باوري وویل چې نوموړی پوهنتون په پیل کې په څلورو پوهنځیو کې درې سوه تنه محصلان لرل چې دا مهال د محصلانو شمیر نږدې اووه زره، د پوهنځیو شمیر دولس او د ډیپارټمنټونو شمیر یې دوه ویشتو ته پورته شوی دی.
د شیخ زید پوهنتون دولس پوهنځی لري، دوه ویشت ډیپارټمنټ لري، شپږ زره نه سوه دوه اتیا تنه محصلین لري، څلوېښت تنه استادان یې بهر ته د تحصیل او زده کړو دپاره تللي دي، د لوړو زده کړو دپاره.
پوهندوی باوري وړاندې وایي چې بهر ته د زده کړو لپاره د استادانو لیږل به د یاد پوهنتون د ښوونیز کیفیت په لوړولو کې ګټور او اغېزمن تمام شي. همدارنګ د یاد پوهنتون یو شمېر استادان د ماسترا او دکترا په کچه زده کړو لپاره اروپایي هیوادونو، سویلي آسیا، هند او پاکستان ته استول شوي دي.
د استادانو د تربیه او روزنه چې دا هم خورا مهمه برخه ده. موږ اوس تر څلوېښتو زیات استادان به هر ته د لوړو زده کړو لپاره لیږل دي.
د خوش شیخ زید پوهنتون رئیس د ودانیو کمښت د پوهنتون د جدي ستونزې په توګه وړاندې کوي.
په هیڅ صورت دغه ودانۍ چې موږ یې لرو دا بس نه دي. موږ لږ تر لږه د پنځو پوهنځیو لپاره نور نوی تعمیرونه ته اړتیا لرو.
د خوش شیخ زید پوهنتون رئیس د نوموړي پوهنتون مهمې ستونزې داسې وړاندې کوي.
موږ د یوې لویې ستونزې سره مخ یو. هر کال به محصلینو تبدیلی غوښتلې، خاصتا نجونو محصلینو چې موږ ته دلته امکانات نه دي برابر. له دې وروسته به دا ستونزه نه وي. کتابتونونه هم د ودانۍ چارې روانې دي. تر ټولو لویه ستونزه د محصلانو لپاره د درسي اتاقونو نشتون دی. موږ درسي اتاقونه نه لرو او درسي اتاقونه کفایت نه کوي. دوهمه ستونزه موږ د برېښنا ستونزه لرو. د دې اتو کلونو په ترڅ کې چې موږ ته کوم جنراتورونه راغلي دي هغه اوس د استهلاک په حال کې دي. د یوې ورځې وروسته هغه خرابېږي. موږ د انکشافي او عادي بودیجې د انتقال سره هم مشکلات. دغه کادري روغتون چې د شیخ زید پوهنتون لپاره درې کاله وړاندې پرانیستل شوی دی، ودانۍ پرانیستل شوې ده، لا تر اوسه پورې عملي کار هلته نشته. د دې ساختماني کار تر اوسه بشپړ نه دی. هته یې نه دی بشپړ شوی. سیپتیک چا کانالیزیشن برقی سیستم د ټولې برخې پاته.
د یادونې وړ ده چې دا مهال په خوست کې د شیخ زید پوهنتون ترڅنګ د طلوع آفتاب، احمد شاه ابدالي، دعوت او پامیر په نوم څلور خصوصي پوهنتونونه او یو شمېر د نیمه لوړو زده کړو مؤسسې په فعالیت بوختې دي چې شاوخوا 15,000 محصلان پکې زده کړې کوي.
په تاجکستان کې د اسلامي نهضت ګوند د ولسمشرې په روانو انتخاباتو کې د یو ښځینه کاندید په ملاتړ کولو سره خپل سخت دریځي پلویان له ځانه بیل کړی دی. سالم محمد صالح په ریپورت لري.
یوې سیکولر ښځې چې په سیاسي لحاظ خپلواک ګڼل کیږي د تاجکستان د راتلونکو انتخاباتو په مبارزو کې د یو اسلامي ګوند ملاتړ خپل کړی دی. د دې ګوند ملاتړ ویني هول بوبو نظر واته زمينه برابروي چې په دغو انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړي، هغه انتخابات چې تر ډیره نه ګټونکي ښکاري. بوبو نظر وا د بشري حقوقو یو مدافع او فعال ده. روانه میاشتې د اسلام غوښتونکو متحدو ځواکونو د ګوند مشري واخیسته چې د اسلامي نهضت ګوند، سوسیال ډیموکرات ګوند او ګڼې نورې غیر دولتي ډلې پکې مدغم سیوي دي. په تاجکستان غوندې هیواد کې په تیرو دوو لسیزو کې ډیموکراتیک انتخابات نه دي سوي. اوسنی ولسمشر امام علي رحمان هم چې له اوږدې مودې یې دغه هیواد رهبري کړې داسې نه ښکاري چې له دې مقام څخه لرې سي. دې ټکي ته په پام سره د اسلامي نهضت ګوند خپلې راتلونکي ګټې سنجولي او د یوې ډیموکراسي پلوي فعالې تر شا درېدلی دی. د دې ګوند مشر محیدین کبیری وویل د ګوند په اړه یې زیاتې اوازې خپرې دي. موږ غواړو ځانونه په ټولنې وپیژنو، ځکه نن سبا زموږ د ګوند په اړه اوازې زیاتې دي. ځینې کسان ورباندې شک لري، ځینې کسان زموږ له اسلامي نوم څخه په استفادې پر موږ تورونه لګوي او فکر کوي که موږ واک ته ورسیږو حتما به په تاجکستان کې یو کیڼ اړخی اسلامي دولت جوړوو. په مرکزی آسیا کې په رسمي ډول د اسلامي ګوند په نامه د دې نهضت راجستر کېده.